السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه او ری په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې د 2 نه تر 3 بجو په دې خبرونه کې ز منوشا ستاسو قربایم د دې خبرونه په ورنۍ مای کې درته یو شمیر ریپورتونه وړاندې کوو په دویمه نیمای کې هفتوار خبرونه د کرخه په غاړه ورېدل شي خو په سر کې ورځو سره رم مومنتا د دې ساده خبرونو لپاره
مشروم بیده من قبلنو سرطکی دا پاکستان جمهوری تحریک پا نومو دا اپوزیشن گندونو اتحاد دا حکومت پرده دا احتجاجی تحریک پیلاولو اعلان کرده دا افغانستان دا ملی روغ جوړ علی شورا مشر ویلی چې افغانستان او پاکستان دا داسې نو اړیکو په درشل کې دي چې د یو بل لپاره په احترام صادقانه مرسته او شریکه خوشحالي ولاړ دي د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د ارمینیا او ازربایجان په ځواکونو وکړې چې خپلمنځي جګړه په سمدستي توګه ودروي خبرونو تفصیل د پاکستان جمهوری تحریک په نومو د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د حکومت پر ضد د احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی پرون په اسلام آباد کې د تحریک په لومبۍ رسمي غونډه کې پریکړه وشوه چې لومبۍ جلسه به د اکتوبر په 11 په کوټه کې کوي له غونډې وروسته د مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد حقان عباسی له نورو سیاسي مشرانو سره یو شریک خبري کانفرنس ته په وینا کې ویل چې د جمهوریت لپاره به د پاکستان په ټولو غټو خارونو کې ولسی غونډې را جوړوي اپوزیشن ګوندونو د احتجاجي تحریک اعلان په داسې مهال کړی چې د احتساب خامی ادارې نیپ خامی سمله کې د حزب اختلاف مشر شهباز شریف د درغلیو په تور نیولې شهباز شریف دغه تورونه ردوي اپوزیشن تور لګوي چې حکومت نیب اداره له دوی د سیاسي انتقام اخیستو لپاره کاروي خو حکومت او نیب بیا دغه تورونه رد کړي د افغانستان د ملي روغ جوړ علي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله ویلي چې افغانستان او پاکستان د داسې نو اړیکو په درشل کې دي چې د یو بل لپاره په احترام صادقانه مرستو او شریکه خوشحالي ولاړ دي نوموړي پرون په اسلام آباد کې د ستراتیژیکي مطالعاتو په مرکز کې یوې غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې په یو بل شک او بدګماني په تیر وختونو کې د دواړو هیوادونو اړیکې خرابې کړې نو باید له سازشي نظریو ډډه وشي عبدالله د خپل سفر پر مهال د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان د بنوچر وزیر شاه محمود قریشي او پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره ملاقاتونه کړي بلخو عمران خان پرون له ډاکټر عبدالله سره تر ملاقات وروسته په یو بیان کې د افغانستان سره د خپلې مرستې هوډ څرګند کړی نو موږ زیاته کړې باید ټولې افغان خواوې اوربند ته د رسیدو لپاره د تشدد پر کمولو کار وکړي د ملي روغې جوړې علي شورا مشر په داسې حال کې اسلام آباد ته سفر کړی چې په دوحه کې د سولې لپاره بین الافغاني مذاکرات دوام لري د جنوبی وزیرستان انګور اډي اوسیدونکو له چارواکو سره تر مذاکراتو وروسته خپل احتجاجي پرلت پای ته رسولې د انګور اډي اوسیدونکو له 13 ورځو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د بندیزونو اسانتیاو د نشټوالي او کسٹم چارواکو د پالیسي پر ضد احتجاجي پرلت پیل کړی وو د مشرډ خبري الوای مظاهره چانو پروند کسٹمز ل ځای چارواکو سره تر مذاکراتو وروسته د احتجاج پای ته رسولو اعلان وکړ دوی ویل چارواکو مقامی خلکو ته اجازه ورکړه چې افغانستان ته خپل تګ راتګ او کاروبار کولی شي همدارز چارواکو ژمنه کړې چې د مذاکرې نور ستونزې به هواروي په لغمان کې د هوان مرمۍ د یوې کورنۍ درې غړي وجلی او درې تر نور یې جوبل کړي د لغمان د ولی بیان د اسدالله دولتزی مشالې ډوتول چې بیګا شاوخوا 8 بجې د لغمان د الینګار ولسوالۍ په قلټک سیمه کې پر یو کور د هوان مرمۍ لګیدلې هغه وی وجل شوی یو خزو دوه ماشومان دي د پیښې درې ټپیان چې ماشومان دي روغتون ته وړل شوی د لغمان د ولی بیان کڅه هم ونه ویل چې د مرمۍ د کوم لوري لخوا توغول شبې خو په سیمه کې وخت نه وخت د افغان ځواکونو وسلوال طالبان ترمنځ پر یو بل د بریدونو خبرونه ورکول کیږي او د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د ارمینیا او ازربایجان په ځواکونو غږ کړی چې د ناګورونو کاراباغ سیمې پر سر خپل منځي جګړه په سمدستي توګه ودروي پرون د شورا 15 غړو هیوادونو په یو خلو منظور کړی او شریک بیان کې د ملګرو ملتونو د ستر سکتر انتونیو ګوټرس د هغه بیان مرسته هم کړې په کوم کې چې نوموړي په دواړو خواوو د تشدد راکمولو او بمني مذاکراتو ته د ستنېدو غږ کړی وو شورا په بیان کې د ناګورونو کار قرهباغ په متنازعه سیمه کې له دوړو خو په لوی کچ په پوځي فعالیتونو خپل فکرمندي څرګنده کړو د زور او تشدد غندنې کړي. دا بیان په داسې حال کې مخته راغلی چې د جګړې د پیل سره د ارمینیا او اذربایجان ترمنځ د لوی جنگ او بیا په دغه کې د روسیې او ترکیې د ښکېل کېدو په اړه ویره پیدا شوي. نو تر دې مخه د مشال خبرونه
دا وو اسرار الله مومن چې تاسو ته د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړل او اوس ورزو د ریپورتونو لور ته. د پاکستان ډیموکراټک موومنت یا پی ڈی ایم په نوم د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د حکومت پر ضد احتجاجي تحریک شروع کولو اعلان کړی. په نوم په اسلام آباد کې د تحریک په غونډه کې فیصله وشوه چې اولنۍ ولسی غونډه به په 11 اکتوبر د بلوچستان په سرخار کوټه کې کیږي چې ورپسې به په ټولو لویو ښارونو کې د حکومت اړولو لپاره غونډه کوي. اپوزیشن وایي د جمهوریت لپاره به ولس را بیداروي. حکومت وایي چې دغه احتجاجي تحریک به هم د تیرو په شان د ناکامۍ سره مخ کیږي. تفصیل د غلام غوث رپورټ کې اورو.
پاکستان ډیموکراټیک موومنت چې پکې ټول لوی مخالف سیاسي ګوندونه شامل دي د تحریک انصاف د حکومت د رانسکورولو په هدف د اکتوبر په 11 نیټه د لومړۍ جلسې د راجوړولو اعلان کړی دی. په اسلام آباد کې د اپوزیشن د نورو سیاسي مشرانو سره په شریک خبری کانفرنس کې د مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وویل
11 اکتوبر کو کوئٹا میں پی ڈی ایم کا پہلا جلسہ ہوگا.
په 11 اکتوبر با په کوټه کې د پی ڈی ایم لومړی جلسه وی او دا به یو تاریخي جلسه وی او پاکستان به د دې غیر جمهوریت عمل نه خلاصو او بریا به ترلاسه کوو. په سلورو واړو صوبایي سر خارونو کې به د پی ڈی ایم لوی ونډي رابللې کیږي.
صوبایي دارالحکومتو مې پی ڈی ایم کې مرکزی جلسه هونګي اور شهرو مې بھی چھوٹے جلسه ہو سکتے ہیں.
د مخالف ګوندونو لخوا د جلسو جلوسونو د اعلان د هغې وروسته وشو چې د دینه یو ورځ وړاندې د احتساب د قومي ادارې نیب لخوا په قومي اسمبلی کې د حزبي اختلاف مشر شاباز شریف ونیول شو. تیر ماښام د جلسو جلوسونو د اعلان ترڅنګ په ګډ خبری کانفرنس کې د نیب لخوا د مخالف ګوندونو د مشرانو په ضد په کاروایانو هم نیوکې وشوې. د جمعیت علماء اسلام پی یو مشر مولانا عبدالغفور حیدری په خبری کانفرنس کې وویل
نیب صرف اپوزیشن تنگ کر رہی ہے ان کو گرفتار کر رہی ہے.
د احتساب ادارہ یوازی د حزب اختلاف خلق نیسی او وی تنگوی او مونږ به د دا ډول ناجایز کوششونو یا فشار اچولو پکلکا مقابله کوو. د دې راوستل شوی یا سلیکټډ حکومت پشا ولاړو قوتونو ته هم وایو چې د دې ناکامه حکومت ملاتړ دی نور پریږدي.
اس کے پیچھے جو قوتیں ہیں ان کو بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ خدا کے لیے اب ان کا پیچھا چھوڑ دو اور ان کی پشت پناہی چھوڑ دو.
خود مخالف گوندونو د دې سرګندونو او د حکومت د رانسکورولو لپاره د دوی د تحریک په لړ کې د پښتني په جواب کې په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف یو غړی اقبال اپریدی د اپوزیشن لخوا په حکومت لګولې شوی تورونه رد کړل او هغه وویل دوی د اپوزیشن د تحریک نه په هیڅ یو طرحه کې ندی راغلی.
دوی تور لګولې دي چې موږ دغه خلکو خلاف راوځو چې چا عمران خان راوستي دي. عمران خان خو عوامو راوستي دي. کدا عوامو خلاف اوسم د دوی امدا تحریک جاری وی لکه څنګه په تیر شوی ادوار کې دوی د قومي فندونه او د عوامو فندونه خپل جیبونو کې اچولي. نو عوام به ان شاء الله ولزي دي دوی احتساب کوي او د ووټ په ذریعہ بیا چې کوم دوی له یو شکست ورکړي د دوی خلاف احتساب دي د دوی کوم کرپشن کړي دي ان شاء الله دی له موږ عملی جمع ورکو.
پاکستان جمهوری غورزنګ یا پاکستان ډیموکراټیک موومنت د سپتمبر په 16 نیټه د حکومت په ضد په رابللې شوې ګڼګوندیزه غونډه کې جوړ کړی شوی وو او په هغه غونډه کې د مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند په شمول په اپوزیشن کې شامل 11 سیاسي ګوندونو او ډلو ګډون کړی وو او په هغه غونډه کې د جنوري په میاشت کې د حکومت رانسکورولو لپاره د پیسلکون لانګ مارچ خبره هم شوې وه. د پاکستان جمهوری غورزنګ په لومړی غونډه کې د یاد تحریک لپاره د سټیرینګ کمیټې منظوري هم ورکړې شوه. چې په پکې د هر سیاسي ګوند نه دوه استازي شامل وي، او د لومړی میاشتې لپاره د مسلم لیگ نون یو مشر احسن اقبال د دغه کمیټې مشر وټاکلی شو، او وروسته به په وار وار نورو سیاسي ګوندونو له هم د دې مشري ورکولې کیږي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. نن یعنی د سپتمبر د شما د وفاقي حکومت د اعلان تر مخه د اول جمعات نه تر سلورم جمعات پورې د زدکونکو لپاره سکولونه خلاص شوي. سکولونو ته د ورتګ نوړاندې د سکولونو استادانو ترملګن یا د طبي معلومولو آله په لاس کې نیولې وي، او سکول ته د ننوتلو نوړاندې د ماشومانو طب معلوموي او بیا یې سبق ته پریږدي. د مومندو شوقدر په بیلابیلو سیمو کې هم دغه سکولونه خلاص شوی دی، خو په زیاتره سکولونو کې دغه د طب معلومولو آلی نشته دی او ماشومان هم دغه سکولونو ته ورځي. شانواز ترکزه په دغه سیمه کې د مشال ریډیو خبریال دی، سکولونو ته ورغلی دی او دغه ته یو استاد د ماشوم د طب معلومولو د لپاره لګیا دی. طب معلوموي په دغه غوونو د ریپورت شروع کیږي. د شانواز ترکزي راځي په ګړې وورو.
زه بچی ستا 97 ڈگری دا کنه نشته زه زه بچی ته زه راشه بچی له
نن د وفاقي حکومت په وینا د اول ناتر د سلورم ټولګي پورې سکولونه شروع شو. دغه سکولونه د مارچ په میاشت کې د حکومت لخوا د کورونا وایرس ته خطرې د وجې بند شوی، ولې د روان میاشتې په 15مه د های سکولونو او په 23مه د میډل سکولونو زده کوونکو ته واپس سکولونو ته د تګ اجازه ورکړل شوې وه. نن سهار چې د سرکاري پرایمري سکول پالوان خلا ماشومان سکولونو ته ورغلل، نو اولی لاسونه وینځل.
حضرت علی درم کې ماکس پچې اسپری وانه ولا سونه دا کې بل مرګري نه خوراک نه اخلي لاس پور سره ملاوي بل مرګري ته چې ما سره جو هم کینه لری کینه.
د سکول د نن د کرونا وایرس د خطر د خبرتیا بینری او یا بورډونه هم لګیدلو، ولید تر ملګن یا د طبي ناروغي معلومولو ماشين نه علاوه صابونونه هم د اوبو د زيون سره پراته. سکول ته د ورغلي ماشومان شمیر خو کم، خو دغه ماشومان ویل چې دوی د چټیانو په وخت په کور کې زده کړې هم کولی او د سکولونو په بندښت خفه هم وو.
رضا الله وان کې داخل شو مو زده ته شو.
څومره مو د فسرال
پک بشت
انت خفه وې که خوشاله وې چې چټیانه
خفه سکول خوینو د نور نه څه پیدا نه ساتي.
څلو به بری کاوه
چپړو لو به مو کول
هغه څنګه
پړې و پس مکه کې خخ کوه هغه کې به چپړې کې خوستلې یو کس باندې واغله واغه بغیرول
د سکول پرنسپل ګلدراز وای چې دوی د حکومت اعلان شبو اس او پی خیال هم ساتلې دي.
تدابیر لپاره بینر هم لګوري دي او بس مو خپل برپور کوشش کو چیر او مونږ په ایس او پیز باندې 100% عمل وکړو. مونږ ورته وی چخپل خوراک بروړی بار بس خورې نه دن نه مطلب ہے چې بریک کاوه.
د سکول کې د اول نه تر د سلورم ټولګي پورې ماشومان سبق وای او د سکول پرنسپل لګیو مستری ور سره او د لاسونو د وینځلو ځایونه په شګو او په سیمټو په خول هم. شانواز ترکزه مشال ریډیو شوقدر.
په خیبر پښتونخوا کې ډاکټران وایي اوس هم د کرونا لګېدو او لدې د خلکو د مړ کېدو شره زیاته ده. خو د کرونا علامات لرونکو لدې د مړ کېدونکو کسانو ټیسټونه اوس ډیر نه کیږي. دوی وایي د کرونا مخنیوي لپاره لاکډاون او لدې ناروغي د ځان ساتنې تدابیر حکومت په سمه توګه عملی نه کړل چې لوجې دغه ناروغي زیاته شوه. بلخو حکومت دغه تورونه ردوي او وایي ک خلکو د ماسکونو اچولو خپل مانس کې د سماجی فاصله ساتلو په ګډون نور احتیاطي تدابیر خپل نکړل نو دغه ناروغي بیا زیاتې دي شي. تفصیل د اسرارالله مومن رپورت کې ورو.
د پېښور له ډېرې ډنګ روختون نه د کورونا ناروغي څنګه ډاکټر عبدالواحد وای د هندستان په څیر په پاکستان کې هم کورونا وبا په تیزی سره روانه ده، خو حکومت او ولس دواړه د ناروغي جدي نه اخلي. نوموړي په سې شنبه مشالې ډو ته ویل دوی ته راتلون کې هر دریم څلورم مریض د کورونا علامات لري.
زمونږ په او پی ډی کې یا د هسپتال شفاخانو کې تاسو ګورئ هر دریم څلورم کس چې راځي هغه د زکام نزلې د مری خوګ زیات دردونو او سختې تبې سره راځي او دا وخت دا ګرمیان چې دي دا د دې انرژي زکام وخت نه دی دا دریم سلرم کس راځي نو ګمان دا کیږي چې کورونا بیماری په ټول عوامو کې یا په آبادی کې زیاته د ډیره شته خو هغه ټیسونه اوس نه کیږي.
ډاکټر عبدالواحد زیاتوي مخکې به د دوی په هسپتال کې د کورونا په څانګه کې تر 300 پورې مریضان وو خو اوس دغه شمیره دریو تره کوزه شوي. نوموړی وایي دا ځکه چې اوس د کووډ-19 ناروغۍ ټیسټونه نه کیږي. بلخ په حیدرآباد میډیکل کمپلیکس کې د کورونا ناروغۍ څانګې ډاکټر امرتاج وایي ټیسټونه ځکه کم کیږي چې ځینې خلک غواړي چې خپل ناروغي پټه وساتي.
نو دا غي مثال دی داسې دی چې خلکو ته مونږ دا وایو چې یاره ټیسټ وشو دا بیماری به رااله او یا به مونږ هسې چاته وایو چې تاسو د دې بیمارۍ لپاره ټیسټ وکړئ نو هغه به په دې خبره باندې ډېر زیات خفه کیږي زمونږ د علاقایي او هغه کلچر د هغې د وجې نه. نو د هغې وجې نه به جو مسلې راغلې مریضانو ډاکټرانو منځ کې به جنګونه کېدو د هیلت سټاف د مریضانو منځ کې. نو د دې سره هیلت سټاف چې کومو هغه ډسکرج شو نو ان افیشلی هغوی دونه زیات ټیسټینګ نه کوي څونه چې ټیسټونه نه لېږي څونه چې به په ړمبو ورځو کې کم هایب جوړ شوی چونکه د امریکا سپیشلیستم نو دې مرض د علاماتو سره مونږ ته روزانه مریضان راځي.
بلخ د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د کورونا وبا په اړه فوکل پرسن شاهین افریدی د ډاکټرانو تورونه ردوي او وایي چې دوی اوس هم ډیر یعنی د ورځې 40,000 ټیسټونه کوي. نوموړي په سېشنبه مشال ډوته ویل چې له کورونا د ځان ساتنې تدابیرو په عملي کولو او پر وخت د کورونا د مخنیوي په هدف لاکډاون لګولو سره یې کورونا تر ډېر حده کنټرول کړي.
ختم شوی خو نه دی، احتیاط لازم دی او چې مې کې د دې امکانات مې وطن زیات دي خو مونږ سرویلنس کې اکټیو وی نو چې چېرته مونږ ته پازیټیو کیسز ملاویږي او مونږ کوئکلی ریسپانس کوو نو مې
پاکستان حکومت د کورونا د مخنیوي په هدف په مارچ میاشت کې تعلیمي ادارې، لوبو میدانونه، ترانسپورټ، بازارونه او نور روزګار ځایونه تړلي وو خو بیا یې په تدریجي ډول زیاتره څانګې خلاصې کړې. دا په داسې حال کې دا چې د کورونا په اړه معلومات خپرونکي حکومتي ویبپاڼې د سپتمبر په 9 لیکلي چې په خیبر پختونخوا کې په کورونا داخته کسانو شمېر څه باندې 10,000 او ټول پاکستان کې څه باندې 3,11,000 ته ورسېد. ویبپاڼه زیاتوي له دې ناروغۍ په 13 ساعتونو کې 8 کسان مړه شوي چې ورسره د مړو ټوله شمېره شاوخوا 6,500 ته رسېدلې او له دې ناروغۍ څه باندې 2,96,000 کسان روغ شوي هم دي. بلخوا د امریکایي جانز هاپکنز پوهنتون د سه شنبې د شمیرو له مخې په نړۍ کې څه باندې 10,00,000 خلک کورونا وایرس مړه کړي او څه باندې 3,01,000,000 یې وهلي دي. تر ټولو زیات څه باندې 2,05,000 کسان د ناروغۍ په امریکا کې مړه کړي او څه باندې 1,01,000 کسانو ته لګېدلي. په دویم نمبر هند دی چېرته چې کورونا ناروغي څه باندې 1,60,000 کسانو ته لګېدلې او څه باندې 6,90,000 کسان یې مړه کړي. په برازیل کې بیا دغه ناروغي څه باندې 8,60,000 کسانو ته لګېدلې خو څه باندې 1,22,000 کسان یې مړه کړي دي. کورونا وبا د تیر کال په دسمبر میاشت کې د چین په اوهان کې مخې ته راغلې وه. بی بی سي ویبپاڼه وایي چې دا وخت د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ممکنه 240 واکسینونه په ابتدایي پړاوونو کې دي چې پکې 40 له طبي ازمایشه تیریږي. ویبپاڼه وایي چې د برتانیا په اکسپورټ پوهنتون کې واکسین دا مهال په اخري مرحلو کې دي. همداراز روس او چین هم ادا کوي چې دغه واکسین جوړوي. بلخو د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي وو چې د اکتوبر میاشتې پورې به امریکایي وګړي واکسین ته لاسرسی ولري خو د سیاحت نړیوالې ادارې بیا ویلي دي په دې اړه امکانات ډېر کم دي چې د 2020 کال تر نیمایي پورې به د کورونا د مخنیوي واکسین په پراخه کچه موجود وي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په دې نه کې په رسنیو او د سیاسي مشرانو په خبري غونډو بیانونو کې د ګلګت بلتستان ذکر ډیر شوی. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د نومبر په 15مه د ګلګت بلتستان اسمبلی د سلیریشتو چوکیو لپاره انتخابات کیږي. د انتخابات ته مخکې د اگست په 13مه اعلان شوی. د قانون لمخې چې څوک هم په اسمبلی کې دیار لاس چوکۍ ترلاسه کړي هغه د صوبایي حکومت جوړولو اختیار لري. دا چې ګلګت بلتستان سه سیاسي انتظامی او آئینی حیثیت لري په دې اړه د مجید بابر ریپورت تاسو پام را ګرځوم.
د روان کال د نومبر په 15مه د پاکستان په شمالي سیمو ګلګت بلتستان کې د پارلماني ټاکنو اعلان شوه چې پکې یو شمیر سیاسي ګوندونه او آزاد امیدواران برخه اخلي. دا سیمې تر څو لسیزو پورې په انتظامی توګه د شمالي علاقو په نامه یادېدي، خو په 2009 کال کې په وفاق کې واکمن پیپلز ګوند په یادو سیمو کې د صدر تی فرمان په ذریعہ یو شمیر قانوني او انتظامی اصلاحات وکړل. دا اصلاحات سو پاره د ګلګت بلتستان د قانون پخوانی وزیر اورنګزیب خان وویل چې د دې اصلاحاتو په ذریعہ د شمالي سیمو نوم ګلګت بلتستان ته بدل کړل شو. د صوبي د حیثیت لمخه یو قانون سازا کونسل جوړ شو، وزیر اعلی او گورنر وټاکل شول، خو بیا دا اصلاحات په سپریم کورټ کې چیلنج شول. نو په 2013 کال کې په وفاق کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د سرتاج حدیث په مشرۍ کې یو اصلاحاتي کمیټه جوړه کړه.
دا سرتاج عزیز په مشرۍ کې یو اصلاحاتي کمیټه چې د هغه وخت وزیر اعلی حفیظ رحمان او د نورو امنیتي او حکومتي ادارو چارواکي هم غړي ول، دوی درې کاله په دې اصلاحاتو کار وکړي او یو جامع رپورت سپریم کورټ ته وړاندې کړي. په هغه کې ټول خواوې متفق وي چې د آئین په لومړۍ ماده کې بغیر ترمیم ځخه ګلګت بلتستان ته پوره آئینی او انتظامی اختیارات ورکول کېدای شي. چونکې دا قضیه د سپریم کورټ یو لوی بنچ ته پرته وه، نو هغه به دا پریکړه وکړي چې د ګلګت بلتستان هم د نور پاکستان په څیر آئینی حکومت لرلای سي. او له مودو څخه دا د ګلګت بلتستان د ولست غوښتنه هم وه.
د 2013 کال د مای په 28 نیټه د سیمې د پاکستان انتظامی واک لاندې راوستې شوې چې له مخې ولستا د ټاکنو په ذریعہ د صوبایي حکومت د انتخاب واک ترلاسه شو. خو د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکي د ګلګت بلتستان په خوانی وزیر اعلی حافظ حفیظ الرحمن وویل چې که څه هم ولستا د ټاکنو په ذریعہ د حکومت جوړولو او قانون سازۍ اختیار ورکوي، خو د سپریم کورټ د پریکړې باوجود نه په سینټ کې نمائندګي ورکړل شوه او نه د ګډو ګټو په کونسل یا این ایف سی کې د دوی استازي وي.
د نورو صوبو په څیر د ګلګت بلتستان ولست هم هغه ډول حقونه ترلاسه دي، خو د هیواد د پارلمان په ایوان بالا کې زموږ نمائندګي نشته، نو ځکه زموږ د صوبې نظام ټول د وفاقي حکومت په حکم نامو چلیږي. نو که په وفاق کې د یو بل سیاسي ګوند حکومت وي او په صوبه کې بل، نو بیا ستونزه جوړیږي. مخکې دوه ځل د پیپلز او مسلم لیگ ګوند واکمني وه، نو موږ ته به نورو حقونو او اختیاراتو راکولو خبره کېده، خو موجوده حکومت د حکمنامو په ذریعه هغه ټول اختیارات واپس واخیستل چې نواز شریف د خپل واکمنۍ پر مهال راکړي ول. ترقیاتی فنڈ یې د او عربونه 40 عرب روپو ته رسولې وو، نو ځکه اوس موږ پوه سوچي دا خو یو عارضي حیثیت دی او وفاقي حکومت یې هر وخت واپس اخیستلی سي. موږ اوس د صوبې په اړه د آئینی ترمیم او د مکمل صوبایي اختیاراتو غوښتنه کوو.
د 2 میلیونو آبادی والا ګلګت بلتستان په لسو انتظامی ضلعو مشتمل صوبه ده. د پاکستان د شماریاتو د ادارې د 2020 کال پور لمخه دغه صوبه کې د تعلیم شرحه 10.2% ده. خو د ګلګت بلتستان پونتون پروفیسر ډاکټر قیصر عباس وای چې د 2009 او 2013 کال د اصلاحاتو په نامه د دې غریزي سیمې ولس سره په سنجیدګۍ سره برخورد نه دی شوی.
زما په اند دا د ګلګت بلتستان له ولس سره یو ټوکه وه. تش په نامه اختیارات څنګه ډانچا او طریقه کار چې په کار وو هغه نسته. له نور صوبو سره چې کوم انتظامی آئینی او قانوني اختیارات دي هغه نه دی ورکل سوی. د ګلګت بلتستان له ولس څخه د بیوقف جوړولو په نامه د یو ډانچې خبره سوې وه، نو زما په فکر هغه اختیارات چې کوم یې حق وو نه دی ورکل سوی.
په 1900 کال کې ګلګت بلتستان د پاکستان د انتظام لاندې سیمې وګرځول شوې او ورته د شمالي علاقو نامه ورکړل شوه. خو د 2009 کال نه پس دا سیمې د یو خود مختار ریاست او صوبې حیثیت نه لري. ولس غوښتنه کوي چې ورته دي د نورو صوبو په څیر مکمل صوبایي حیثیت ورکړل شي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورجو افغانستان ته د ننګرهار د کروندې ریاست د سوري لاندې د کرنې د ودی او کلو پراختیا منسوبې قابو شپږ میاشتې په خوا په شپږ ولسوالیو کې زمیدارو ته چې په خپل ځمکو یې کوکنار کړل د بیلابیلو قسمونو میوه باغونه جوړ کړي وو چې اوس یې شپږ سوه څلوېښت تنو بڼوالو ته د کم اوولس میلیون افغانیو په ارزښت د باغونو د ساتنې او جاری ساتلو لپاره وسایل ورکړي دي. تفصیل د باز محمد عابد رپورت کې.
د ننګرهار پښپګو هغه ولسوالیو کې زمیندارو ته چې په خو به په خپل زمکو کې کوکنار کړل کابو شپږ میاشتې وړاندې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست تر چتر لاندې د کرنې د ودی او کلو پراختیا پروژې د امریکا د متحده ایالاتو د آی این ایل ادارې په مرسته د ډول ډول میوو باغونه جوړ کړي ول چې د سپتمبر په نهه ویشتمه نیټه یې شپږ سوه څلوېښت تنو بڼوالو ته د باغونو د ساتنې او د بوټو د ترویج لپاره وسایل ورکړل. په دې موقع د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس انعام الله ساپی رسنیو ته وویل
د آینل ډونر په مرسته باندې شپږ سوه څلوېښت باغدارانو ته د باغدارۍ کیټ چې په هغې کې قینچیګانې وې د دوا پاشۍ پمپونه وو په هغې کې حفاظتي شیان وو په هغې کې د میوې د راټولولو دپاره تجهیزات وو دا توضیح شول. په دغه ولسوالیو کې اوس زمونږ ارقام دا دي چې کوکنار صفر شوي دي خو دغه خلک چې انتخاب شوي دي تاریخچه پخوانه داسې وه چې دوی په دغه کښتو کار کې مصروف ول.
هغو بڼوالو چې د باغونو د ساتنې او ترویج لپاره وسایل تر لاسه کړی ول خوشاله ول. دوتنوی مشال رادیو ته وویل
نوم یې جو سنجان ده باغ می کړل پینځنیم جره په باغ دونیم می د زوی د دریز ما ده او خه خیسته خدمت کو ان شاء الله من خو هم په کوکنار کړل اوس کوکنار نه کړو ټوله سبزی ده لاندې ته سبزی کړو ټوله سبزی کړو مانټیم خې په غوړه کې دي
مانو مامن لاړې دې بیتی ته ضرورت شته دینه روسته زکه په دا په نور په حاصل باندې راځي ځینی ته به ضرورت شته زکه راټولونه د میوه پکې کیږي کم شان چې دی هغه په خپل وخت لکه دوی څنګه تصمیم نیولای دي مونږ تر کول کیږي کورې ودان
د ننګرهار والی زیول حق امرخیل بنوالو ته د وسایلو په استعمال کې د دقت او د بنونو د حفاظت تر څنګ د کرنې ریاست چارواکو ته سپارښتنه وکړي چې د زراعت په برخه کې د مرسته کوونکو موسسو پام ننګرهار ته راوړوي.
باغدارانو څخه مې هیله ده چې دغه وسایل په ښه شکل باندې استفاده کړي او همدارنګه خپل باغونو ته متوجه شي. باغداری په زراعت کې او همدارنګه په ټوله کې د افغانستان په اقتصاد کې مهم رول لوبوي. حکومت د افغانستان د تجمن ده د موږ هغه زراعت ریاست چې په دې برخه کې تخنیکی او همدارنګه لوجستیکی سہولتونه برابرې زتر مننه کوم او همدارنګه غک پر کوم چې لا زیات د ننګرهار بزګرانو ته او همدارنګه باغدارانو ته د دې برخه ته کافی توجه وکړي.
د ننګرهار د کرنې او بولګولو او مالداري ریاست چارواکي وایي د میوه د باغونه په شیرزادو خوګیانو چفرهار رودات کوټ او وچین ولسوالیو کې په هغه ځمکو جوړ شوی چې په خوا پکې کوکنار کرل کېدل او زیاتوي چې ایون ډی پی هم د بنوالۍ پروژو ته دیرش میلیونه ډالر ځانګړي کړي چې د یادو ولسوالیو تر څنګ به په څو نورو ولسوالیو کې هم وړو زمیندارو ته ډول ډول د میوو باغونه جوړوي. باز محمد عبید مشال راډیو جلال آباد.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د افغانستان د خوست ولایت جنکی او هلکان وای په کار ده چې د حق خوختلو لپاره سولېزي او ولسی مبارزه زده کړي. دوی زیاتوي تاوتریخواله او جګړو کې نه یوازې خپل حقونه نشي ترلاسه کولای بلکې ستونزې لا نور زیاتېږي او بلاخره مجبوریږي چې سولې او خبرو اترو ته کینی. په دې حق لا سیمې زمنګ خبريال نجیب الله لوخیل نور حال راکوي.
خوسته انجونی او ځوانان وایي د حق غوښتلو تر ټولو ښه او اغېزمنه لاره سوله او ولسي مبارزه ده. دوی زیاتوي تر اوسه هم په دې ټولنه کې داسې ذهنیت موجود دی که یو څوک له چا خپل حق غواړي نو باید جګړه وکړي په داسې حال کې چې له جګړې پرته د حق غوښتلو نورې لارې چارې هم شته. خوسته انجونو او ځوانانو یاد څرګندونې د سولې او ولسي مبارزې تر سرلیک لاندې د جوړ شوي څلور ورځني ورکشاپ په پای کې وکړي. یاد ورکشاپ چې د ټولنیزو او کلتوري بدلونونو د عامه پوهاوی موثر خو دیو شمیرنجونو او ځوانانو په ګډون جوړ شوی وو. د برنامه پر مخبیون کې سپین روان نورزی مشال راډیو ته وویل
عمده موضوع یې د عدم تشدد مبارزه او د سولې جوړونه وه. زموږ تاسو په هیواد کې اکثره خلک په دې فکر کوي چې کچېرې زه د خپلو حقوقو غږ وچت کړم نو زه باید جګړه وکړم. په داسې حال کې چې نور داسې ډېر تکتیکونه شته چې پرته له جګړې دوی کولی شي هم خپل حقوقو ته ورسیږي او هم نه څوک پکې تخریب شي نه چاته زیان پکې ورسیږي.
د ورکشاپ ګډونوالو دا ډول برنامې په ځانګړي ډول د ځوانو ښځو او نارینو لپاره په ګټه وبللې. اقبال همت ویل له ورکشاپ دا زده کړل چې د خپلو حقونو لپاره باید د جګړو پر ځای ولسی مبارزه انتخاب کړي.
لومړی موږ باید ولسی مبارزه وکړو، د دې ترڅنګ له سوله ییز لارو چارو څخه کار واخلو. زموږ وطن چیرې جنگ ځپلای دی نو موږ باید سره متحد شو ترڅو دغه جنگ او جګړو ته نور د پای ټکی کېږدو.
پیغله بشرا هم چې د یو شمېر نور نجونو په خوا کې د دې برنامې لګډونوالو ووی ویل دوی په دې اړه ټولنې ته مثبت فکرونه لیږدولی شي او د دې مهارتونو پر مټ د ځینو منفي پدیدو پر وړاندې سوله ییزه مبارزه کولی شي.
د دې ورکشاپ څخه موږ ډېر څه حاصل کړل. د خویندو په برخه کې په افغانستان کې او خصوصا په خوست کې ډېر تاوتریخوالی موجود دی. دوی کولی شي نور اذهان وروزي، نور مثبت فکرونه دوی ولیکوي ټولنه کې. همدا هیله مې ده چې نور داسې ورکشاپونه دایر شي ترڅو دغه مثبت منفي اړخونه چې دي مثبت طرف ته واړول شي او مثبت اذهان زموږ په ټولنه کې ډېر شي.
د ورکشاپ بل ګډونوال عمران الله دوست وایي
غټ غټ موضوعات شخړه او تاوتریخوالی او عدالت او مساوات او سی مبارزه وا تظاهرات و موږ په دیړه پوښو چې شخړه په ټولنه کې کوم واقعیب کوم منفي اړخونه رامنځته کوي او په زمون کې موږ په دې هم پوښو چې د دې د حل لپاره باید موږ څه وکړو.
لوی پکتیا او له هغه جملې خوص له هغه سرحدي ولایتونو څخه دی چې خلک او قومونه تر ډیره د غرونو دختو او مالچرونو پر سر لسګونو کلونو دا بیا ولانجې لري چې بیا کله ناکله خبره تر وسلوالو شخړو رسیږي. د سولې او ولسی مبارزه د تاکتیک نو د زده کړو بهیر به په ځانګړي ډول ځوانانو سره مرسته وکړي چې خپلې لانجې او ستونزې د خبرو اترو او نورو معقولو لارو چارو په واسطه حل او فصل کړي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. وزیر اعظم عمران خان د سپتمبر په 28مه د باجوړ او مومندو سیمو سفر وکړ او هلته د زنو منصبو پرانسته هم وکړه. خو د سیمې خلک او سیاسي مشران وای وزیر اعظم ته پکار ده چې د پرمختیایي منصبو لپاره په قامي مالیاتي کمیشن کې مقرر کړل شوی د قبایلی زلو لپاره 3% برخه ورکړي، د افغانستان سره لارې پرانیزي او په سیمه کې امنیت یقیني کړي. د دیونه د کرخه په غاړه خبرونه کې په دغه موضوع بحث شوې ده چې یو ورته سونه خپل نه غوړېدلې دا وری تاسو تاریخ کار شوی باندې وړاندې کو کوربه یې ده شاهین بنيره.
د کرخه په غاړه
د کرشه پر غاړه
کرخه په غاړه خبرونه کې د شاهین بنيري سلامونه او نیکی پرزونه ومنه. اوریدونکو پروند پاکستان وزیر اعظم عمران خان باجوړ او مومند ته سفر کړو. په دغه سفر کې د غلطا د زنو پرمختیایي پروژو اعلان هم کړی دی او د ویډې دی چې د کرخه پاکستان افغانستان چې کومه پوله ده د پاکستان طرف ته په دغه کې به د کاروباري هلو زلو لپاره په 12 زینو کې مارکیټونه هم جوړی ده. په داسې حال کې دا اعلان کړی دی چې د پاکستان افغانستان ترمنځ د تګ را تګ او د کاروبار ډېرې لارې تړلې پرتی د دې سره سره چې د غلطکم د اپوزیشن غړي دي اغي هم د نیوکی کوي چې قبایلی ضلع خو په خیبر پښتونخوا ورګډ کړل شوی خو د غلط چې د پرمختیا د ترقې د سکولونو جوړولو کالجونو جوړولو سړکونو غزولو کم اعلانونه یا کم تمد وی لرلې اغه باندې کار د دې د اطمینان مطابق نه دی روان. په دغه موضوع باندې به خبرې کوو. ما سره په دې خبرونه کې نثار مومند صاحب چې د خیبر پښتونخوا سملې غړې دي د مومندونو دوی بر سره راځي، صفدر داوړ صاحب چې د پخوانو قبایلی سیمو چې کوم د خبریالانو اتحادیه و دغه مشر دی، خبریال دی، سړنکار دی، دوی سره به خبرې کوو. دا وخت را سره صفدر داوړ صاحب د ټلیفون په کرخه. داوړ صاحب تاسو ستړي مشوي هم په خیر؟
ډېر مننه.
ډیره مننه تاسو سره به خبرې کوم. خو داسې کوو دا وټس اپ چې اول یو راپور اورو چې ځان خبر کو چې پرون وزیر اعظم عمران خان باجوړو مومندو ته تللو، نو چې څه خبرې کړې دي، صحیح اعلانونه یې کړي دي د مقامي خلکو سره د عمل په دې باندې، بیا راځم تاسو سره خبرې کوم.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د تیرو اویو کارونو راهسې د قبایلي سیمو خلک د ترقې نه محرومه پاتې شوي. نوموړي دا هم ویلي چې د افغانستان د امن سره به منځنۍ ایشیا ته د تجارت موقع پیدا شي. افغانستان کے طالبان اور افغان حکومت تر منزا جوڑ جاڑی خبریں روانہ شری مونگ ٹول دعا کو چدا کامیابی شی.
ہم سب دعا کرتے ہیں کہ کامیاب ہو جائے.
نوموړي دا خبري اول د محمدو او ورستو د باجوړ ضلع د دورې په محل کړي. عمران خان په محمدو کې د ناقص سرنګ او ورسره د شیخ زید روډ چې د ګنداو نتر د محمدګړ پورې درې کال وړاندې جوړ شوی پرانستای هم وکړه. د محمدو یو ځوان پرویز خان وای چې وزیر اعظم په خپل وای چې دا خلک د ترقې نه محرومه پاتې شوی، نو په کار ده چې وزیر اعظم پسمانده پاتې شوی خلکو له د ترقې کومه نوې منصوبه راوړې وي.
ځړې منصوبې د تیر دورې حکومت نو پاغې باندې دوی خپل دغه کریډټ سی واقعي چې دا موجوده کار چې شوی دا زمک پر ترم کې شوی دی او راتلون کې وخت کې بم کو څنګه دې نه مخکې وزیر اعلی صاحب هم تیر شو اغم د زړی منصبې او دغه دوباره ابتتاغانې کول نو دین دا دوره او یو مسکن دوره.
وزیر اعظم پاکستان عمران خان ورستو باجوړ ته هم تلو او په هغه ځای کې هم د خلکو سره ولیدل. د باجوړ وسیدونکو یو خبريال بلال یاسر وای چې د دوی تمه و چې ګنې وزیر اعظم به کومه نوې منصبه د دوی لپاره راوړي وي لکه تعلیمي ادارې او نور، خو د دوی خواهش پورا نشو.
وزیر اعظم په خپل وینا کې ویل چې دلته زه د ګریډ افتتاح کوم. دا هغه ګریډ دی چې د دې په شپږم ځل باندې افتتاح وشوله. نو دا هم زړه منصوبه و. دغه رنګه هغه ویل چې د محمد ګټ نواله تر د مونډې پورې د روډ، نو د دې نه مخکې کستا سو یادی پاک پورسز د دې اعلان کړو چې موږ دا روډ جوړو او په دې باندې کار هم د مخکې نه شروع دی. په خپل وینا کې صرف نصیحتونه وکړل، نور عوامو ته هیڅ ور نه کړل.
وزیر اعظم پاکستان عمران خان دا هم ویل چې د قبایلي ضلعو دپاره چې کومې پیسې د این اف سی ایوارډ په مت کې منظورې شوې وي، نو صوبی هغه روپۍ دې ضلعو ته نه ورکوي. خو وفاقي حکومت بیا هم کوشش کوي چې د دې ضلعو د ترقۍ لپاره کارونه وکړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
شنواز ترکزی راپور راکو. دا وخت را سره د مومندو نه د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي نثار مومند صاحب هم د ټلیفون په کرښه دی. مومند صاحب، تاسو ستړي مه شوئ، په خیر؟
ډېر مننه.
مونږ په دې راپور کې واورېد چې وزیر اعظم تش نصیحتونه وکړه، سه کنکریټ اعلانونه نه دي کړي، نه داسې اعلانونه چې هغې نه خلکو ته واقعي خیر ورسي. څه تبصره کوي تاسو د وزیر اعظم په سفر باندې قبایلي ضلعو ته؟
د وزیر اعظم صاحب دوره باندې، بلکې دا د هغه سویم دوره ده چې زمونږ د سیمې طرف ته را روان دی. خو صرف هغه دلته دې ته راشي چې هلته یو کپ چای وڅښي او بیا دلته خلکو ته اس د هغه لپاره اعلانات مخکم نه دي کړي. تر د اوسه پورې زمونږ په دې نوې ضلعو کې وزیر اعظم صاحب سداسي بیک اپ پروجیکټس نه دي کړي. کومې کټاګانې چې دوی پرون کړي دي، دا مخکې آرمی چیف زمونږ باجوا صاحب د دغه ټنل او د دغه روډ افتتاح کړې وه، او هغه پسې دې راغې نن دوباره بیا هغه باندې افتتاح وکړه. باجوړ ته لاړه چې شهابالدین خان په خپل وخت کې کوم ګرډ منظور کړی و، هغه افتتاح کړې وه، هغه باندې دوباره افتتاح وکړه. نو کومې افتتاحګانې چې کړي دا هم زړې دي، دغه چې دې راځي په پېښور کې په بل ځای کې په زړو افتتاحګانو په هغه زړو کیسو باندې تخته نوې لګي. اس پروجیکټ میگا په پښتونخوا کې نشته، نو په منځ کې سپاټا کې خو هیڅ نه کړي، بلکې څه په داوې ما چې د خلکو دا تمه وا چې وزیر اعلی صاحب راځي. بلکې زمونږ دلته یو خبره مشهور ده چې کمشنر براته نو هغه هم خلکو لپاره اعلانات کول. اوس وزیر اعظم پاکستان راځي او هغه تش نصیحتونه کوي، او هغه مطلب دا چې دلته داسې خبرې کوي چې را تا ساده قبایل په دې باندې دوکه کې ریاست مدینه کې دا او ریاست مدینه کې دا و. صرف د خلکو ته د ساده عوامو ته دوکا ورکولو د پاره د خبرې کې
صحیح ده.
زمونږ 15,000 ځوانان د دغه نه پاتې شو د آنلاین کلاسز نه کووډ 19 کې،
خبر واوردی داغی نیوکی مم واوردی قبائلی ضلعے مرچ پہ خیبر پختونخوا کی قبائلی سیمے دخل کو ست توقعات و دمر کلن باوجود تیرے دو باوجود آیا دغه توقعات تر سحد پوره شوې دي کنه
دا څنګه دا انټرنیټ خبره ډیره خا وکړه په دای میران ساته چې لارو کما دوره باندې مخکې اول ځل نو هغه وخت کې د قبایلی جرګې دا مطالبه او توقعه چې نو موبایل نه موبایل سرویس دا دلتا موبایل نو والا او نه انټرنیټ سرویس دا نو دا ډیر ضروری دي نو دا داسې خندا کې وې چې دا تاسو دا ډیره وړه مطالبه دی فاصله خبره کې دې نو اوخ کې صوبایي حکومت د دې سره او مرکز کې بل څوک نه و نو قبایلی خلک په دې ته خوشاله دل چې اول دل دا څه و شو چې فاطم بس یو پارتي ته ملاو شو صوبایي هم دې سره دې او مونږ هم مرچو نو اوس په اس کې سم مسله فند کې یا د ان اف ټي او دونو کې نه جوړیږي او دا ترقیاتی کارونه به وشي خو دا د اول دل اوسه پوره څومره میټینګونه شوی دي څومره اجلاسونه د قبایلی لکو متعلق څومره بیانونه د سرکار غلی دي عمران خان په خپل د بار بار ویلي دي چې د وسایل چې د کم نه وي مونږ بار غواړو په قبایلی لکه ډېر تبا شوی دي جنگ کې بالکل تبا برباد شوی نو دې پر با مونږ وسایل کمی بالکل نه ورکو او دا پرون اول ځل دا عمان له تقسیمې کا چې نیټه ورته کم دي دا ته به مونږ ته نه راکوي مطلب یې دا و دا نشته دا کې دا د بیوسی اظهار کړو نو دا چې دا د بیان کم کړی دی د ډیر مو یو سیټ او شاله دا نو هیڅ وین چې دا کم ان د مامو شو ان د مام پراسي روسیا روان دي شروع دې ستاس کې دي نو دا چې اوس هم دا خبرې کیږي د فون نسوالي الریډي حالات دا سې دي التا چې وایي چې نو سیټ نه بټر او التا چې کم مخکې سیار وو یا پولیټیکل ادمنستریشن وو اغه سره مختیارات نشته دلته دلتونه هم شانته ندی رسائی نه درشوي نو چې کوم ډیولپمنت او کرونه کیږي کال په کال چې کوم ای ڈی پی ته بند وکړي عام د سي کنفیوژن څخه کار دی دا یو دو کالونه
چونکی نثار مومن صاحب خو د پارلیمان غړی دی په اسمبلی کې ناسي قانون سازي کوي په صوبایي کچا باندې نو دی ډیر خبري مومن صاحب کلهګم ایجوکیټ کې لګم پوه کې چې د 3% ان اف سی ایوارډ کې برخه خبره ده نو د دې شاته پیسې نه نو ترقی به سمه کیږي پیسې خو پکار دي
ته ممتاز په دغه کې ناکام دي او بل څه پانه دا دغه کوي چې رم مونږه له یو څه باندې راکې پله نه راکې نو دا بالکل غلطه خبره کوي ځکه چې مونږه د پیجشتو ترمیم آئینی ترمیم بل کې د دې خبرې دا خبره واضحه ده او د سرتاجیز پر ریفارمز کې چې کوم منوین دی پاره کې پیجشتو ترمیم کې راوستي نو دا هغه لاندې دا مونږه حق جوړیږي چې مونږه د چې ځانتم شو او مونږ ته چې د نو 3% د دې اول راځي او ته په دغه مرکو کې نن 3 کال روان دي زمونږ د انزمان شوې ده او تر د اوسه پورې زمونږ نو زه لوتا ټول مستمین لري تاسو شي چې صوبای حکومت تمرنا اهل دې زمونږ صوبای حکومت
دومره کمزور دی چې دوی خپل هغه دوی لکه چې ماته خو به د سوبي هغه محکمې اکسټینډ کېږي خبر راځي هغه تر د اوسه پورې نه دی راوستي پیسې به د مرکز نه څه وغواړي زما سوبي حکومت دومره نه اغ لري چې خپل 83% روپۍ واپس چې دی نو مرکز ته تسلیم کړه په تېر بجټ کې او تاسې زمونږ په هغه ته چې مونږ ته 80 روپۍ منظور شوی په تیر کال کې نو په هغه کې مونږ ته صرف 80 روپۍ لګېدلې دي باقي هغه کې مونږ نه واپس لاړې بیا پکې مونږ نه سکیورټي ادارو ته لاړې چې دا زمونږ کار نه سکیورټي ادارې نه پېچې دا د خپل فنډ او خپلې طریقې کاری او لا ورکی د انټیری منستري کی یا مطلب دا صبح زمونږ هم ډیپارټمنټ هغه سره خپل هم چې کولې شي هغه کی زمونږ د ډیولپمنټل کار چې هغه صحت ته هغه طالج دی هغه تجارت ته نو دې باندې اس خبره نه وتل کوم نشو ته پرون یو خبره وکړل تلته چې دا یو دې نشي خبره چې وانه کا ډیره مایشتن خبره واو داخل کې یو ډېر تشویش پیدا شو بل دا چې خلکو تلته سره درې تم لړلې هغه یو دا چې دې خبره پکې چیردا پیسې مات په دې شکل کې تاسو ته راوړل او دا به دې طریقې کاری بل خبره د خلکو ذهن کې دا و چې دې به مونږ ته د بند او خوندي بارډر اعلان کوي دا په کولاوي چې ته مونږ تجارت زمنګا تجارت بنیاد ته دې ایکس فاټات په دغه باندې دې که تر څو مونږ ته بارډر کولاو نکې نو مونږه ایس ترقی نشو کولای او کدی مونږ ته دا خبره کوي لکه دا خبره وکړه چې بعضی خلک بعضی ملکونه نه غواړي نو څه ډېر افسوس کوم چې دلته د بعضی ملک څه خبره جوړی شي زمو زمون خبره دا یو د افغانستان خبره ده افغانستان زمون سره تجارت لاري نه کولاوي نو مون خبایلی سیمه پر تاسو او د افغانستان سره خبره کوچرګي ور سره ځکه چې زما اخوا زما نیم مومنه اخوا پروته زمون تجارت لاري دا زمونږه قومي مسله باندې کوچرګو مال کولې سو او کتی دلته مون تخپل لاري کولاوي اوس په لدا چې د امنیت خبره ده نو امنیت ته کار دی چې مونږ ته خاردار تار مونږ ته خور کړل اوس مونږ ته چې دینو سنسینګ وکړو پاره راته سیل کو نو کله ما ته وایي چې دلته د امنیت مسله ده نو راځي خو د خپل ملک دی ذمہ دار دی راځي خو زه نیم ذمہ دار ته په دې چې خپل ملک د امنیت راولي په لدا چې د خلکو دا تمه وا چې د 4G 3G به ځکه چې زه تاسو سره کوم ځای خبرې کوم نو زه دا په دې چې ما ته 4G 3G کولاو دی زه بالکل د خپل ځلې په بارډر په میچنه د پول نه دی غاړه تاسو سره ولاړ خبرې کوم څنګه ستړي او زما ته چې څنګه زه دا ټول خلاص کوم نه دلته 3G 4G ختم شي نو په دې چې چې امن دی په دې چې څو قدمه فاصله نشته دوا چې تلته امن دی نو دې ټول غاړه ټول نه څنګه خو امن نشته بنیادی خبره ده چې موسم استمای کلیکټیو ریسپانسیبلیټی چې موږ لګیو چې کوم ځای چې آی ډی وځي نو زه ټول کلی دا ونی چې جوړو ته واچي موږ په دې کنفیوز چې آی ام مرچو کنیو
مونگ مرجو کنیو دا ډیر مهمه دا ډیر مهم سوال لږی چې مونگ مرجو کنیو ځکه چې کلکټیو ریسپانسیبلټی خبره تاسو کړه د امنیت خبره موکړه او په کار د دې کې امپروومنت راغلی وي دا لګ نورم خښوي وي بهتر شوی وي صورتحال
تاسو چې مونږ سره کیږي پات چې دا نشي او کنه دا دې نه پس د دې خبرې دا عوام پر او چې کیږي دا عوام په دا غوښتنې کوي
دا ورسې کمی خبرې چې مومن صاحب وکړي او د دې دوه مهمه خبرې دی یو دا و چې دا تمه و چې دا ذلیل خیره د سیمه مرچ شینو د امنیت وزب خشي بیا د کلکټیو ریسپانسیبلټی خبره دا وزیر اعظم پرون دام ویل دي چې د فینسینګ سره د مو چې کوم باړ لګول دي نو غیر قانوني چې کوم کاروبار او سمګلینګ او د امنیت کمی خبرې وي کی امپروومنټ راغلي دي تاسو تبصره کوي
کوم مومنت خبره چې کیږي دا کته سوچي چې دا فالټ انزمام خبره کې دا نو دا وسایلو باره کې به خبره کې دا نو چې کوم دلته کې بلی لکو کې مدنیات کې دا به زیات ذکر کې دوی چې چون کې دا علاقې مالامال دي د مدنیاتو نه نو دا مومنت والا چې کوم پرون د ایلاړو عمران خان نو مونکو خپل دا سوچو چې چون کې دا د مومن چې کم دی پورا کا بیلی لکو کې او تاب باندې د دلتا مدینیا دلتا مربل دنیا کې مشهور دی او بل دا 13 ورځو کې چې کم سنیا شوی و پاکستان نه زیات کسان مزدوران شوی او اس کې سم پالیسی د حکومت نشته دی نو مونکو خپل دا سوچو ال خبریال چې دا به الته د فاتحه مو کې او یو داسې پالیسی باور کې د مدنیاتو چې پورا کبلی لکو کې
او دا جنگ جګړې په خپل منځ کې د مدنیت چې کوم تباکیږي کیږي د دې لپاره به یو پالیسی کېدای شي اناؤنس کړي. خو هغه نثر مومن صاحب کېدای شي ما ټیکی ز ماته نه دیږي چې دا داسې تفتوس ذکر شوي وي هلته د مدنیت په باره کې. او بله خبره دا چې کوم بارډر والا خبره کېږي باډ لګېدلې دی تا ټیک ته دلته بانک ولګو خو دا بندې چې کوم دشرګردی واقعیت کېږي نو هغه چې د بار هېڅ قسم فایده نه لري. دی چې په کار خو نه دی چې بیا دشرګردی واقعیت کېږي یا خو کابل پاکستان باندې اوبته اوچته یا پاکستان افغانستان باندې اوچته نه چې کوم مقصد دپاره لګېدلی دی یا مقصد خو نه حاصلېږي. خو دا دی چې یو د طرف دی هلته دی یو د طرف دی دلته دی یو هلته دی یو دلته دی دا دومره په تقریب باندې زه پرون خبره چې درته وکړم چې دا یوه میاشتې نه هلته بیماران دي خوسته لار دي رشتهداران دي هغه چې کوم دی دې خو میرانشا ته راځي خو نه شي راتلی. خورا تعلقات چې استعمال کیم پیسې استعمالوي هم خلک بیا هم نه شي راتلی. هلته ډایرکټ لایو کیمرې لګولې دي هغه دیخوا لیدل کیږي نو ایخوا مرغې هم بې اجازت نه شي تللی چې کوم دا ترانزیت روټس دي که نه نو دا باندې کاروبار کو ډېره مشکله خبره ده چې دا انداز کې کار وشي دا ګاډي چې کوم لاس کې لوټ شي نو په ورځو ورځو هلته ولاړ وي فروټ پکې تبا کېږي سبزی پکې تبا کېږي کرایې ګاډي تبا کېږي نو دا چې څوک خدای والی دي چې دغه حالاتو کې کاروبار کوي یا هلته دی فایده وچکوي دا دی چې د کسټم والا راوستلی دي کسټم والا په اول ځل ګوره اول خو د انضمام کې لس کاله مونږ ته هغه میلاو دی چې دا کبنډي لاسونه به لس کاله هېڅ قسم دیوتیانې او کسم تک خو را نه شي اخیستل د دې نه مخکې خو بالکل اونه نو اوس هم کسټم والا غلام خان به نم کښېنه ولی دي دی خوا سرخم به نم کښېنستلی دي ای خوا نور چې څومره دا دنګسون ته افغانستان سره روس کې دا ټولو باندې کسټم والا ناست دي این ایل سی والا ناست دي دی خوا سیکیورټي والا خپل یو ټینشن جوړوي مطلب دا چې پوله سرات یې ورنه جوړ کړی دی چې څومره د افغانستان د پاکستان منځ کې ټرانزیټ روټ دي دا هغه باندې یو عام سړی هم نشي تللی بیا کاروباري خلکو پر دې سوچ کوي یا خپل سرمایه انویسټ کول دا کېدل پنځول نه غواړي چې په دې چې یو امریکې ویزا ارزانه دی او افغانستان پاکستان منځ کې دا تګ و راتګ والا لار چې کوم
دا ګران ده
نو مطلب دا دی چې دا صرف اعلاناتو د پاره نه دي باډ لګولو سره دا سیزن نه کیږي په کار دی چې د پالیسۍ نرمي شي دا یو تجارت لپاره داسې ایریا جوړ شي وګرځولای شي دا خلک تجارت شروع کړي او پښتو راودرېږي چې کوم دهشتګردۍ تباه کړې د دوی معیشت هغه پښتو ودرېږي.
د دې دومره مسلو ته مونږ چې په باسو کو دا ورسې د دې نورستو تاسو ګورې قبایلو کې د خلکو دومره بېقراری چې دا یا دومره دغې چې ګیله مندي د دې بس نتیجه راوځي.
په دې سره د قبایلو کې یو خو دا مسلې دي چې د حکومت او پنځت باندې هم ان سر کوي بل دا دي چې حکومت یا بے بسی دی یا سدی خو هلته چې کوم مونږ په خپل منځ کې ژوند دی قبایلي علاقو چونکه اپریشن وشوې ډېر زیات قسمه قسمه سخت حالاتو سره مخامخ شول چې څومره قبایل دي خو اوس یوه مسله بله دا په کې راغلی ده دا په کار دي چې اورېدونکي نوټ کې ورسره چې کور په کور باندې رور سره مقدمې لانجې اقوام کومونه چې څومره دي قبیلې چې څومره دي دا ټول یو بل سره مرتزم شوی دي. مطلب دا چې یو خو انټرنیشنل چې کوم لوبه روانه وه دهشتګردي شوه یا تنظیمونه شول یا میلیټري اپریشنې شوې یا ډرونه چیک شول هغې نه مونږ ډېر زیات متاثره شوي. اوس په خپل منځ کې چې کومې مسلې دي دا اوس بیا یو ځل بیا مونږ تبه کوي د پندونې علي په یو مقدمه باندې دوه ورونو په منځ کې مقدمه یي چونکه اوس عدالتونو پروسیسټانه دی هلته جرګه سیستم هم کمزورې شوی دی خو بیا هم اوس کور په کور باندې مقدمه دی کور په کور باندې ورور ورور سره لانجې او بیا پندونه چې کوم ورته وایي کوم فیس چې مونږ ورته وایو د جرګې فیس هغه اتیا اتیا لکه یو کروڑ روپۍ فیسونه اوس علي چې کوم جرګه ما دي سپیشل کسان ورته ناست دي هر ځای کې کانات وزیرستان دی که ساوت وزیرستان دی دا بجاوړ او دا مومند په خپله د حد بندی بندی لانجی دی بیا داشتن تا پر چنار سے چتلا سے کورم تا التا خپل لانجی دی بیا ناس وزیرستان سے چلا سے التا سے سمرا اقوام دی یو بل سرا حد بندی بندی لانجی دی مقدمی دی جرگی دی بیا داشتن بلا ورز در از مکا وزیرو او دا سوس وزیرستان محسوس چکم دی دا مرچه زندی اوسم وانا که چکم مرچه جوڑی دی اوسم زوانان پکی ناستی نو مطلب دا که لگ من خلقو تا اختلم لگ شهور پکار دی لگ خدای دی برا نور روی خوال پکار دی دا نور تا بایی زیادی دی که منگا دا مختلف اطرافو نموندل دی اختل منز که لگ پکار دی که دی چیزونو نلگ دادا ہوگی
سید اوس راځو جی د باجوړ نه چې کوم د واکمن تحریک انصاف ګوند ایم ان ای دی ګلداد خان سه بغسر اوسو شی به وړاندې ما خبرې کړې و په دې باس کې چې کوم پښتنې راوچتې شوې په دې کې ځنې پښتنې ما دغه مخ ته خېدي د ګلداد خان سه خبرې و
پرونه د دې راتګ دا و چې زمونږ د نامدګت نواله د مومند نه د باجوړ پورې او د باجوړ نواله د مونږ ته مرګري پورې
جی
د دې روډ اتیتای وکړه او د دې سره سره چې زمنګ کم نا وپاستې یا غافي پاس او لټه کندو او د دې یو چې دا بالکل هغه مارکیټ روډ جوړیږي نو په دې باندې خبرې وشو او کار په دې باندې هم روان دی د دې سره سره زمنګ نور د سيزي چې هغه د میډیکل کالج خبره را د یونیورسيټي کیمپس خبره را یا زمنګ د اریګیشن مسلې وی هغه باندې یا د ټوریزم باندې نو در سیر باسی او که پاگه بانی او منگا در زیاد خوش بی نیو چی انشاءاللہ پا دیر پی پی ای دور کی با دیر خلق کتا دیر زیاد آغا دا گون سولیات ورکلی کی گی او در اولی را چی وزیر اعظم پر یو کال کی دو پیره باجول ترالی
ہاں جی اس دے کے جی رقم دغل دے چکم سوداگر دی یا سیاسی مشران دی یا عوامی خلق دی عوام دے گی دگی لکھی چیر منگ پخوا کاروبار نہ کول پدی پل بان نے وہ ٹھول لاری دی منگ تڑلی دی افغانستان سر زم کاروبار خراب دے ددی لارو د پرانستو معاملہ سر تاسو چتا بدی سر باس کھڑے دی وزیر اعظم سر کنا
تاسو ګورئ چې زمونږ هر څومره په چملې کې سپیچ راوړل او هم په دې باندې ما خبره تر کړې ده دغه د وزیر اعظم صاحب سره د سینات شوې ده نو په هغه باندې هم موږ خبره کړې چې دا لاري پرانیستې شي او هم دغه وزیر چې موږ ته د دوه خبرو ډېر ضرورت دی پرې وس وخت کې چې دا دغه لارو پرانیستل او جن ایکس پاتا په سیټ کې شاملول نو دغه هم یو لوی خبره ده چې دا څنګه چې د ملک نور حصے په سیټ کې شامل دي د وزیر اعظم صاحب د امن یقین دهاني کړی ده
خبر
اغینا هم چیالی سراب بگر زمانگا دیتے دی منظور شو اغین دیو حاض بانی بم کار کی گی تم را پوری چی ستاسو سوال دی لکایا دا ایم این ایز نو منگا تا دا دو کستا میلاو شو پندر پندر کروڑ روپای او پا اغین کی دا هر ایم این ایز دا اغین دا تینچی تینچی دا غدا حلقی خپل اغا پریاری تی دا چا دا بیشی دا چا دا بیشلی دی زمانگا زیادا پریاری تی چی دا اغا روڑ دی زیادا چی دا روڑ دی کمیره او واټر سکیم دی چې هغه کې د سکلو د اوبو راغلی نو په دغه ډول هغه باندې موږ ډېر ښه سیر کار وکړ او لګیا اوس هم موږ اوس پوره کړی تا چې هغه د روډ د محرومه یا هلته دوی ته د اوبو تکلیف دي په دغه بنیاد باندې موږ کار کوو او هغه موږ په دې تا دوه کیسه څنګه شروع دي د دې دوه کاله موږ تا تاسو دا وګڼئ چې 15 لکه 30 کروڑ روپۍ موږ راتلی شي
ګلداد خان صاحب وجید با جوړ نه ایم ان ایچ مون سره خبرې کولې هم دغه سرزمون د خبرونه وخت پای تر رسید د خپل قدرمندو ملمنو نثار مومن صاحب صفدر داوډ صاحب ګلداد خان صاحب ډیر مننه کوم تاسو د ټولو اوریدونکو ډیر مننه چې دې خبرونه کې مر سره برخه واغستار چرته چې خادابات او بریلی اوسه